السلام علیکم د جمعې مبارک ورځ او د اکتوبر د میاشتې 15 منټه دا د نن ورځې لپاره د مشال ریډیو خبرونه پیل شوه د دې سهار نو خبرونه کوربا او پروډوسر موزه نجیب امریم په خبری سرویس کې را سره ملیحا میرزاده او په تخنیکی څنګه کې ساق خانه میری ملګرتیا کوي د دې غړې په مهمو ریپورتونو کې اوري چې روسیا او پاکستان د اړیکو خکول او د ترهګرۍ خلاف شریکی مبارزې تلې والدي خوابوره چې افغان ولسمشر وایي انتخابات به د آئین سره سم په خپل ټاکلي وخت ترسره شي او د پاکستان د کرکټ لوبډلې سیمی فاینل کې په ماتې خوړلو پاکستانیان خفه دي نو رپورټونه وروسته در پیژنو خو اوس خبرونه اورو د ملیحا میرزاده نه
السلام علیکم ته ټول اول ته خبرونو سټکی د پاکستان د خارجه چارو وزیر د هیواد په قبایلی سیمو کې امریکای ډرون بدون د ملک ملی حاکمیت په وړاندې تیرې بولی افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل ټاکل شوی وخت ترسره کیږي او ملګرو ملتونو په ترکیه کې د شام لخوا د برید غندنه کړې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارنیو چارو وزیر هینا ربانی کر ویلی هیوادی په قبایلی سیمو کې دننه د امریکایي ډرون حملو مخالفت کوي ځکه چې د خود مختاری خلاف ورزی ده هینا ربانی کر چې په اسلام آباد کې تیر ورځ د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کتنې وروسته مطبوعاتو سره خبرې کولې وی ویل چې د ډرون حملو تاوان تر ګټې زیات دی هینا ربانی کر وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پاکستان او امریکا ګډ هدف دی خو د هغې په خبره په قبایلی سیمو کې دغه غیر قانوني حملې په دې جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي په یو ګډه مطبوعاتي غونډه کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پر قبایلی سیمو د امریکایي ډرون حملو په وړاندې د پاکستان د انتقاد ملاتړ څرګند کړ او زیاته کړه چې د ماسکو او اسلام آباد دریځونه ورځ په ورځ نیسته کیږي افغان ولسمشر حامد کرزی ټینګار وکړ چې جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي ولسمشر کرزی تیر ورځ په لویه خبری غونډه کې خبرې کولې وی ویل چې نام نه به د انتخاباتو ځنډیدلو سبب ونشي
د افغانستان انتخابات په خپل وخت او په هغه وخت کې چې اساسي قانون کې راغلي ترسره کیږي هیڅ ډول حالت هیڅ ناامنی او د بهرنیانو تبلیغات به د ټاکنو مخه ونه نیسي
حامد کرزی په ټینګار سره ویل چې که د انتخاباتو پر مهال ستونزې هم وي ترسره کیدل یې حتمي دي او باید د بهرنیو هیوادونو مداخلې ته زمینه برابره نشي تیر ورځ سپیشل اووریز کرکټ کپ ٹی ٹوینٹی کې په سیمی فائنل لوبه کې د سری لنکا لوبډلې پاکستان ته ماتې ورکړه اول بیټنګ سری لنکا وکړ چې پاکستان ته د یو سل څلوېښت رنس هدف ورکړ خو پاکستان دغه هدف پوره نه کړل شو او په شپاړسو منډو یې دغه میچ وبایللو د میچ په هکله په پاکستان کې د کرکټ مینوال خپه دي
ټول خلکو ته ډېر خفګان رسېدلې کوم چې د هغوی توقعات وو د پاکستان ټیم نه نو هغوی هغه شانتې لوبه ونه کړی شوه بلکې په هغه ځای کې دا چې د پاکستان یو پلیئر هم کی پلیئر چې کمی نو هغه یو هم نه دی چلېدلی
میچ ګټلو سره سریلانکا فائنل میچ ته رسېدلې دي د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د شام لخوا په ترکیه کې د هوان توغندي د ورولو په کلکه غندنه کړې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي دي په 15 غړو هیوادونو مشتمل کونسل غوښتنه کړې ده چې د نړیوال قانون په دا ډول سرغړونه دي باید په سمدستي ډول ودرول شي او بیا تکرار نشي د غبرید شروع په ورځ شوه چې پر دې عمل کې ترکیه هم په دغه ورځ وروسته بیا د زیارت په ورځ په شام کې هدفونه په نښه کړل رپورټونه وایي د شام 9 سرتېري پکې وژل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترکیه رد عمل سم او متوازی بللی دی د ملګرو ملتونو لپاره د شام سفیر ویلی حکومت یې د ترکیه سره د تشدد زیاتوالی نه غواړي او د ښه ګاونډي هیوادونو په شان تعلقات ساتل غواړي د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلی حکومت یې جګړه نه غواړي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امامولی رحمان سره د ملاقات لپاره دوشنبه ته رسیدلې دي ټاکل شوی چې نن به دواړه مشران د تجارت انرژي او تعاون په ګډون په دواړه خیزه تعلقاتو خبرې وکړي خو د کارپوهانو په خبره په تاجکستان کې د روسي پوځي اډې 201 ST په بابله خبرو باندې به تر نورو موضوعګانو زیاته توجه ورکړل شي په 2014 کال کې د روس د اډې اجارهداري موده سر ته رسي تر اوسه روس د اډې د استعمال لپاره څه پیسې نه دي ورکړي او غواړي چې دغه تړون دی د نورو 9 کالو لپاره وغځول شي خو رپورټونه وایي تاجکستان د اډې د استعمال لپاره د روس نه هر کال 2.5 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده د د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په روس کې اهلکارو لپاره حالات سازگار نه دي او دغه حالات لا نور په خرابېدلو دي. د ادارې اشاره په روس کې د هیومن رائټس واچ هغه اهلکارو ته چې په روسیو کې ورته په موبایل پیغام کې دړکې ورکړل شوې دي. د هیومن رائټس واچ په نخښه کړل شوې یو څېړونکي تانیا لوکشینا وای داسې قسمه دړکې کومه نوې خبره نه ده، خو اوسنی پیغام لږ د حد نه زیات تېروتې دي. د یادې ادارې مشر کینت رات ویلي دا واضحه ده چې د خلکو ته دا معلومه ده چې لوکشینا چېرته اوسېږي او دا چې ماشوم نه جوړه ده. د کوسوو هیواد په خپل سرخار پرستینا کې د ښځو په وړاندې د یوې نړیوال سرمشریزې غونډې کوربه توب کوي. د کوسوو ولسمشر عاطفته جهجاګ ویلي دغه درې ورځنۍ نړیواله غونډه کې به د نړۍ د ګوټ ګوټ نه ښځې راغونډېږي چې د ښځو اقتصادي حیثیت ته ښه کولو او سیاست کې برخه اخیستلو په ګډون ښځو ته د ورپېښو مسلو حل راوباسي. د یوې ویډیو له لارې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي په نړۍ کې ښځې د نوو ازمیښتونو نه تیریږي چې د اوږدې مودې راهیسې پراته خنډونه لرې کوي او د خپلو حقونو او موقعو لپاره ودرېدلې دي. دا غونډه د دې پوهې استازیتوب کوي چې د اقتصادي موقع، سیاسي پرمختګ او ټولنیزې برابرۍ لپاره موږ ته د ښځو د نظریو، انرژۍ او فکر ضرورت دی. په دې سرمشریزه غونډه کې د سلو هیوادونو نه ښځې برخه اخلي. کوسوو په 2008 کال کې د سربیا نه خپلواکي ترلاسه کړه. او په چین کې چارواکي وایي د هیواد په جنوب مغربي سیمه کې د ځمکې خوایدنې په پیښه کې د یو سکول ټول 13 ماشومان مړه شوي دي. اوس هم یو کس لا درکه دی چې د زیارت په ورځ د ژن په کلیواله سیمه کې ځمکې خوایدنې یو سکول او د کروندګرو درې نور استوګن ځایونه اغیزمن کړل. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
په سلام پختونخوا کې درته هر کله وایو. وخت د سحر 9 بجې او 2 منټه وړاندې په خبرونه کې روسیا او پاکستان د اړیکو خکولو د ترهګرۍ خلاف شریکی مبارزه ته لیواله دي. افغان ولسمشر وایي انتخابات به د آئین سره سم په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د پیپلز پارټۍ چارواکي وایي راتلونکو انتخاباتو کې د عوامي نېشنل پارټۍ سره اتحاد نه کوي. ان پی سي وایي
پولیټیکل پارټي په خپل فیصلو کې آزاد ده او د پیپلز پارټۍ فیصله د چاري چا سره الاینس کې چا سره نه کوي.
آیا بلوچستان میں پراتون کو ٹولٹاکنوں کے برخہ واخلے
اس وقت حالات کیا ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا.
دا چی ہغه وقت حالات سنگ دی لہغه سرا سمبا پریکڑ کی گی.
دا دا تلال بوکٹی غگو تا پاکستان دا کرکٹ لوبڈلی سیمی فائنل کے پمات پڑلو پاکستانیان خفا کڑے.
نو افسوس کو چی پاکستان سیمی فائنل پورے ورسیدو خو فردر دوی مخ کی فائنل پورے لا نہ لے.
او د کورم ایجنسی جنکی وای سکول لره ده بسونه نشتا
پیر کیم نزه پخپور اتم دورا واس منیش تازه کو زیګم پخپو پینزنیم باجی عمر مراس ککی زدل تر ور چم ټلی والی وان سبا کی زی کی
را سرو سه نو رپورټونه او سندره حملرو. اوریدونکو په سلام پښتونخوا کې یو وار بیا درته هرکلی وایو. په سر کې په سیمه کې د خپلو همکارانو سره اړیکې ټینګو. دا شیبه د اسلام آباد نه زموږ همکاره رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابعه، د عمران خان په اړه په مطبوعاتو کې خبرونه ډیر زیات نن سبا مخې ته راځي. تازه خبرونه دا دي چې نوموړی لا هم هوډ لري چې وزیرستان ته یو لوی قافله لزان سره بوزي او د سي سرګندوني هم کړی دي چې حکومت دوی ته سکیورټي نه ورکوي. څه سرګندوني دوی کړی دي؟
نجیب تیر ورځ عمران خان میډیا سره په خبرو کې ویلي دي چې د امن مارش مقصد دنیا د وزیرستان او نور خبري سیمو کې د ډرون بریدونو د تباکاریانو نه خبرول دي. عمران خان دا هم په خپلو خبرو کې وویل چې قبایلي ولس، طالبانو او فوج ته په دې اعتراض نشته. حکمرانان د ډرون بریدونو په اړه پیسې ترلاسه کوي نو ځکه هغوی نه غواړي چې امن مارچ وشي. دغسې عمران خان وویل چې وزیرستان امن مارچ به تاریخي وي. قسمه پیښه وشوه په دې مارچ کې نو ځینې ځمېواري به په صدر اسیف علي فرداری وي. عمران خان دا هم ویلی دی په خپل خبرو کې میډیا سره چې دوه ویش امریکایانو سره سره نور غیر ملکیان به هم په دې کې ګډون کوي. نو زه پورا کام ته دا اپیل کوم چې په دې مارچ کې د شرکت وکړي او قبایل دی نړیوالې میډیا ته د دې جنگ داسې حل وښایو هغوی سره د دې خبرې اترې وکړي.
سایرابیا یو بل موضوع نن مطبوعاتو راخستې د پاکستان په حواله غا د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف په حواله ده چې د پاکستان اقتصادي وضعیت خنه دی بلل او په اسلام آباد باندې د انرژي په څنګه کې د کار کولو او همدارنګه خلکو ته د سبسډي په ورکولو کې د احتیاط کولو او د ټیکسونو په معاف کولو کې ځینې سپارښتنې کړي. په دې اړه څه تفصیل ده؟
نجیب آئی ایم ایف خبرداری ورکر دے چی دا پاکستان اقتصادی حالت خرابی ہے اور پاکستان تا چیلنج معاشی صورتحال مخ دا. نو را روان میاشتو کی بگرانی زیادہ شی دا پاکستان دا معاشی ترکی شرا درین اوال درین فیصد تر منزا پات کی دو توقع دا. نو دا روزگار ذریعی پیدا کول لپار معاشی ترکی با تیزول پکار دی. آئی ایم ایف دا ہم اویل چی دا ملک بہرنے خسارہ ہم سیوا کی گی بہرنے سرمایہ کاری کمی گی نو پا دا صورت حال کابو مندل لپار خو گٹوری فیصلی پکار دی.
تیرا مننا زمون ہمکارا رابیہ اکرم خانوا پا اسلام آباد کی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې په پاوکم 11 بجو، اقتصادي نړۍ په پاوکم 2 بجو، د سندرو امیر په 2 منټه د پاسا 2 بجو، د ځوانانو غږ په 30 منټه کم 3 بجو، اتلان په پاوکم 3 بجو، پام کوا په پاوکم 4 بجو، روخانه مستقبل په پاوکم 5 بجو.
تاسو زمون غږ د مشال رادیو نو راي اوسم ورزو پیښور ته زمون همکار غلام غوث ته ټلیفون په کرخه را سره دی. غلام غوث، داسې اوریدل کیږي چې تحریک انصاف د سلو زرو کسانو په بدرګه یو لوی قافله جنوبي وزیرستان ته بول غواړي او په دې اړه په پیښور کې هم دوی تیاریاں نیولې دي، څه هلې ځلې روانې دي؟
جی نجیب امیر صاحب، ډیر ډیر مننه. بالکل تصور کوم چې کوم د تاریخ انصاف دغه لانګ مارچ به دغه تیزی د وزیرستان په لور باندې به دغه تیزی رواني دي، نو د هغې لپاره هغې هلی ځلې پیل کړي دي. او د تاریخ انصاف چې کوم دغه صوبایي دغه دي مشران دي، نو بېګا هغې یو خبري کانفرنس دغه کو ترسره کړو او په هغې کې په د تخیدو کې چې هغه کوم یو ډون بریکس خبری کانفرنس کی آگے شاہ فرمان ما خبری اتری وکړه چې سب پلاننګ تاسو دغه کړی دی، سب تیاریانی تاسو نیولی دي. نو هغې دا وویل چې عمران خان به په شپږم نیټه د اسلام آباد نه د میاواز روانی دی او دلته د خیبر پښتونخوا نه چې د تحریک انصاف کم خلک دي او کمې قافلې دي، نو هغه به خپل ټایم داسې فکس کړي چې د اوه منټې اوو بجو له سهار هغې دي آی خان ته دغه شي ورسي، نو دغه د فاصلې مطابق به هغې مختلف قافلې چې کوم د خیبر پښتونخوا نه دي، نو هغې به په مختلف وختونو باندې دغه کېږي روانېږي او هلته کې به یو ځای کېږي او بیا به د هغه ځای نه روانېږي.
غلام غوث، دا راته وایي چې دا خود عمران خان او داغه د ګوند دریز دی، د سیاسي چارو کارپوهان سوای سمره شونې ده، سمره ممکنه ده آیا عمران خان وزیرستان ته تلی شي دومره خلک بول شي؟
یاره جی، په دې لړ کې 13 ورځې د میا افتخار نه هم دغه پوښتنه وکړې شوله او هغه دا وویل چې موږ په سیاسي الوزلو باندې یقین لرو او که هغه پرسته وزیرستان ته تلی شي نو میا افتخار حسین دا وویل چې دا ډېره ښه خبره ده چې هغه لاړ شي. صرف دومره لنډ جواب هغې ورکو، خو د دې نه وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر ډیریکټر مسعود کوثر چې کوم دی نو هغه دا ویلي وو چې دا عملي طور چې کوم دی نو دا هغه نه ده، ممکنه نه ده. او بېګا چې د وزیرستان نه د شمالي وزیرستان نه کوم خلک دغه شوي وو راغلي وو، نو هغې هم دا وویل چې د شمالي وزیرستان نه مونږ شمالي وزیرستان کې داسې فوجي عملیات هم د سربې دمنې کې ترسره شوي، خو هلته دومره ډېر دغه چې پوښتنه وو د هغه خلکو سره ما خبرې اترې وکړلې. هغه دا ویل چې مونږ لکه د دوه غنټو لاره چې څنګه داغه وخالي نو هغه د دوه غنټو لاره هغه په لسو غنټو کې د هغه چې کوسونه د لاره کوي تر سره کوي او دغه شانتي نور چې کوم دغه دی په تقریبا چې کوم دغه دی چارواکي دی ایس ایس پاته چې کوم دی هغه د دې نه وړاندې ویل چې دا خو بالکل دغه نه ممکن دی چې هغه راشي.
مننه غلام غوث. زموږ همکار غلام غوث چې د پیښور نه د ټلیفون په کرخه را سره او تاسو ته په روانو چارو معلومات ترکول.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدل شي.
پاکستان وایي د روسیې سره د اړیکو د خکولو کې پوره پوره اتفاق راي موجوده ده او روسیا په سیمه ایز او نړیوال امن او معیشت کې مهم رول لري. دا خبرې د پاکستان خارجه وزیر حنا ربانی کر اسلام آباد کې د خپل روسی سیال سرګی لاواروف سره په شریکه خبري غونډه کې پرون کړې ده. په دې موقع سرګی لاواروف وویل دوی په ملاقات کې د افغانستان د امنیت او سبون په اړه هم خبرې اترې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل اورو د احمد تکل په رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر وایي د تروریزم پر ضد جګړه د امریکا او پاکستان ګډ هدف دی، خو د دې هیواد پر قبایلي سیمو د بی پیلوټه الوتکو د دې په وینا غیر قانوني حمله په دې جګړه کې د ناکامۍ خطر زیاتوي. میرمن ربانی کر چې لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته په اسلام آباد کې په یو غټه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه د بی پیلوټه الوتکو د حملو توان تر ګټې زیات دی ځکه په موازی ډول خلکو ته زیان اړوي. ربانی کر وویل که په دې حملو کې د ملکی تلفاتو په بدل کې یو یا دوه تروریستان ووژل شي ښایي موږ به په هغه شیبه کې د جګړې ګټونکي ووسو، خو د جګړې اخره به په قطعي ډول وبایلو. او د دې په وینا پاکستان نه غواړي چې د افراطي ذهنیتونو په وړاندې جګړه ناکامه شي. په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پر قبایلي سیمو د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حملو په وړاندې د پاکستان له انتقادونو څخه ملاتړ څرګند کړ او زیاته کړه چې د مسکو او اسلام آباد دریزونه ورځ په ورځ نږدې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې په افغانستان او سوریه کې د روانو بحرانونو د حل لپاره د اسلام آباد او مسکو دریز یو دی. حنا ربانی کر وویل چې پاکستان او روسیا د افغانستان د راتلونکي او د سوریه د بحران په ګډون د سیمې او نړۍ د ټولو سیاسي مسایلو په اړه ورته نظر لري. میرمن کر لاوروف ته چې د دوه ورځنی سفر په مقصد اسلام آباد ته تللی وویل پاکستان روسیې ته د سیمه ایز او نړیوال ثبات د ضامن په سترګه ګوري او زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره د دې کتنه ډیره ګټوره وه. د ربانی کر په وینا د دوی په بحثونو کې روان حالات او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز اړیکې او په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکارۍ مسایل شامل وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اشاره هغو دریو تفاهم لیکونو ته وه چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دوه روسی کمپنیو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لاسلیک شول. میرمن ربانی کر هیله څرګنده کړه چې د اسلام آباد او مسکو د اړیکو راتلونکي به ډیره ښه وي ځکه چې دا اړیکې د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد د پارلمان لخوا تایید شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې دوی په هغه صورت کې له پاکستان سره ستراتیژیک سند لاسلیک کوي چې د هیواد ته د تروریستانو د راتلو مخه ونیسي. کرزی د پنځمې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې اوس هم د پاکستان لخوا پر افغانستان راکټي بریدونه دوام لري خو دوی د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې کوي. د نوموړي په وینا امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د دې بریدونو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه کوي. په عین حال کې نوموړي خبرداري ورکړې چې که امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په تجهیز کې مرسته زیاته نه کړي نو افغانستان به د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نورو هیوادونو ته مخه کړي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق رپورټ ته.
ولسمشر کرزی افغانستان ته د افراطیت او تروریزم د راتګ مخنیوي او د هغوی له سمبالولو څخه لاس اخیستل له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو مهم شرطونه وبلل. جمهور رئیس کرزی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې په واشنگټن کې د افغانستان، برېټانیا او پاکستان په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې هم پر دې مسلې خبرې کړي او باید چې پاکستان په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره همکاري وکړي. ولسمشر کرزی سرګند کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه مهال ستراتیژیکي اړیکې ټینګېدای شي چې له پاکستان څخه افغانستان ناامنه او بې ثباته نشي.
افغانستان ته د ترورزم راتګ، د انتحارونو راتګ، د مداخلاتو ادامه او نور هغه ټول عوامل چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د وژنو، د قتل او د بې ثباتۍ او د آرامش د ربړ شغلو باعث کېږي، د دې مخنیوی وسي. کله چې دا وسول بیا نو
په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله سطحه داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندې افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکاریو اړیکې ټینګوي او په دې اړه ځینې پرمختګونه هم شوي دي. د راپورونو له مخې د پاکستان لخوا له هم د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه کیږي او سربیره پر دې چې دا مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان لخوا وړاندې شوې، د دواړو هیوادونو اړیکې هم زیانمنې کړې دي. ولسمشر کرزی هم دې مسالې ته په اشاره وویل چې امریکا حاضر نه ده چې د دې بریدونو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع وکړي او نه هم دا خبره مني چې د پاکستان لخوا دومره زیات توغندي پر افغانستان توغول کیږي. جمهور رئیس کرزی وویل افغانستان هیڅکله نه غواړي چې د پاکستان د دې راکټي بریدونو ځواب په ورته توګه ورکړي، خو دا یې ومنله چې افغانستان هغه پوځي امکانات نه لري چې هغه سیمې وولي چې ورڅخه پر دې هیواد توغندي توغول کیږي. ښاغلی کرزی وویل دوی پر دې خبرې کوي چې که امریکا او ناټو افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو نه سمبالوي، نو دا هیواد له خپلو امکاناتو دا تجهیزات د سیمې له هیوادونو څخه ترلاسه کړي.
چطور افغانستان از لحاظ تجهیز
افغانستان څنګه کولای شي د تجهیزاتو له درکه هغه هدف ته ځان ورسوي چې هیله یې لري؟ موږ له امریکا څخه غوښتي چې زموږ هوایی ځواک په جنگي، کشفي او ترانسپورتي الوتکو سمبال کړي، خو امریکا لا تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. په دې اړه به زموږ بحث راتلونکې اونۍ هم دوام وکړي. که چیرې امریکا او ناټو موږ ته دا وسلې او تجهیزات رانه کړل، نو آیا افغانستان به انتظار وباسي او که بل خپل توان څخه په ګټه اخیستنې له روسیې، چین، هند او یا هم بل ځای څخه دغه وسلې اخلي؟
افغان حکومت ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د بشپړې امنیت ساتنې توان لري، خو ناټو او امریکا باید د دې هیواد ځواکونه په عصري او پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال کړي. امریکا او ناټو هم تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه سمبالوي، خو د دې مسالې پر سر له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت او نړیوالو دا ډول لاندرۍ روانې دي او د ولسمشر کرزی د سرګندونو ته په پام لا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
تاسو د نسیم شفق په ریپورت کې واورېده چې ولسمشر حامد کرزی وایي چې پاکستان سره په کومو شرایطو کې دوی ستراتیژیک تړون لاسلیک کولای شي. بل پلو افغان ولسمشر حامد کرزی دا هم ویلي چې هر ډول حالات چې بیا هم راتلونکي ټول ټاکنې به د آئین سره سم په ټاکلي وخت کې ترسره کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په یوه نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل کې چې په سریلانکا کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شوه، کوربه هیواد پاکستان ته په 1400 منډو ماتې ورکړه. سریلانکا لومړی لوبه وکړه او 109 منډې جوړې کړې. پاکستان دا هدف پوره نه کړ شو. په دې توګه سریلانکا پایلوبه ته ورسید او پاکستان ونه رسید. په دې اړه پاکستان کې د کرکټ مینوال سوی زموږ همکار غلام غوث سو تنه راغږولې.
ورځی خبره ده سي دا چې میچ پاکستان وګلو او دې سره ټول خلکو ته ډېر خفګان رسېدلی، ټول خلک ډېر خفه دي. کوم چې دا غوي توقعات وو د پاکستان ټیم نه، نو هغوی هغه شانتي لوبو ونه کړې شوه. خو په دې کې ګوګورې نو غلطي په هغه ځای کې ده چې د پاکستان یو پلیئر هم کی پلیئر چې کم دي، نو هغه یو هم نه دی چلېدلی. که ناصر جمشید دی هغه هم نه دی، که کامران اکمل دی هغه هم سنه دي کړي، افریدی دی هغه هم سنه دي کړي، نو یو پلیئر صحیح نه دی چلېدلی.
زما سریر احمد نوم دی او زه د ملکان سره تعلق ساتم.
نو افسوس کو چې پاکستان سیمی فائنل پورې ورسېدو خو فردر دوی مخکې فائنل پورې لا نه للی شو. کلاړین داسې راووتل چې هغه فردر زدر آؤٹ شو او عمران نذیر آؤٹ شو. بیا ورپسې چې کوم دی نور فردر کلاړین چې کوم دی هغه آؤٹ شو. دا یو ډېر ښه گیم روان وو ولکې خو وروسته چونکې د 60 رنز نه بیا بعد چې کوم دی دا مقابله د سریلنک په حق کې لاړله او هغوی هغه شیز خپل راټیم کړو. د هغوی سپین بال چې کوم هغه ډېر زیات خو بیا وروسته چې کوم زمونږ تمې وې کومو کسانو ته چې هغه کې افریدی وو هغه کې شعیب ملک وو هغه کې عمر اکمل وو او هغوی چې کوم دی هم ډېر زر آؤٹ شو چونکې افریدی بالکل په صفر باندې آؤٹ شو. دغه شان دی عمر اکمل د اخره پورې ولاړو خو چونکې هغه هم تمه دی زمونږ د خلکو ډېر زیاته وه ځکه چې هغه واحد کلاړي په اخره کې چې دا گیم بډېر ښه طرف ته دی بوتلې شو چونکې هغه هم بونه تلو.
زما نوم سعید دی زما تعلق په پېښور سره دی. مین خبره به کې دا ده چې زموږ بیټنګ لاین لږ کمزور وو او صحیح فایټ ہے انہوں کو کم چپکار ہو ځکه چې ټارګټ دومره نه کو بس آغا چې کم دغو نو دی او درې وکټې چې زموږ لیدې په میډل کې دی ګیپ کنه نو بیا په هغه کې داسې وشو چې پاکستان پریشر کې راغی. بیا خپل ټیم په زیرو شو هغه نه بعد نور کلاړیانو هم داسې لږ ډېر شاټس ولګول خو چونکې هلته رن ریټ سیوا شو.
تاسو په خیبر پښتونخوا کې د څو تنو د کرکټ ته مینهوالو غږونه اوریدل چې دوی په بیگانه میچ کې چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ په سیمی فائنل په لړ کې وشو او پاکستان پکې ماتې وخوړه په دې باندې خفه وو. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره سندره لرو د نجیب حق پرس بغک.
Thank you. هنر بداش بندي خبل تاريخ بكرو سندر خبل مي ون بداش بندي خبل احساس بداز المي كرو
د نجیب حق پرس پواز کې سندره تاسو اوریده. اوس هم د خبرونې نیمای برخې ته رسیږو. نه نیمې بجې دي. د ملیحه امیرزاده نه د خبرونو لنډې زاورو.
د پاکستان د بارنیو چارو وزیر هند ربانی کا د هیواد په قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون بریدونه د ملک خود مختاره په وړاندې یو تیری بللی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د 2014 کال ټاکل شوی انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. په ټی 20 کرکټ کپ سیمی فائنل لوبه کې سریلانکا پاکستان ته ماتې ورکړه. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په ترکیه کې د شام لخوا د هوان توغندي د ورولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل تاجک سیال امومالی رحمان سره د ملاقات لپاره دوشنبه ته تللی دی. د بشري حقونو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي په روس کې کارکوونکو لپاره د کار حالات سازګار نه دي. کوسوو د ښځو لپاره جوړ شوې د یوې نړیوالې سرمشریزې غونډې کوربتوب کوي او په چین کې د ځمکې ښویدنې په پیښه کې د یو سکول 13 ماشومان مړه شوي دي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس هم ورځو اسلام آباد ته او د ریاض موسی خیل نه ورو چې د پاکستان ورځپاڼو نن په کومو موضوعاتو اداري او سرخیانه خبرې کړي.
نن کوم پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو تقریبا هرې لوی ورځپاڼې لکه جنگ، آج، اکسپریس او د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریو کې د پاکستانی پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی د روس دورې ته کتنه کړې ده او دغه دوران د روانېدو په وخت یې د هغه سیاسي مفاهمتي عمل په حق بیان ته اهمیت ورکړې دی. دغه لړکی اکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پوځ سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د شورو په ورځ د روس څلور ورځنۍ دورې په وخت ویلي وو چې پاکستانی پوځ د هر سیاسي عمل پورو پورو مرسته کوي خو چې دا د آئین او قانون مطابق وي او دا رنګ به د بلوچستان د مسلې په سیاسي توګه د حل کولو مرسته او کومک کولی شي. اداري وړاندې لیکي چې پاکستان نن د کم صورتحال سره مخ دی. د هغې نه د وتو لپاره ضروري ده چې د ملک د ننني مسلو ته حکومت خصوصي پام وروړي او که وکتی شي نو د بلوچستان په مسله کې سنه سد افغانستان هم لاس دی او هند هم په دې بحران کې ککړ کی دي شي. اداري زیاتوي چې اوس آرمي چیف په ډاګه وي چې د بلوچستان په مسله باندې پوز د هر قسمه سیاسي عمل مرسته کوي نو باید چې حکومت زر تر زر د دې مسلې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټوي چې دا مسله په خپله په کور دننه هوار شي او بلکې ملک ته پکې د لاسوهنې موقع په لاس ورنشي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون خپل اداریا د یوټیوب ویب سایټ په بندیز لیکلې ده او وایي چې دغه بندیز چې د سپکاوي فلم رستو لګول شوی وو اوس په درېمه اونۍ کې داخل شوی دی. اداریه وایي چې یوټیوب یوازې د سندرو او فلم نو د پاره نه بلکې د تعلیمي هلو زلو د پاره هم استعمالیدونکي یو مشهور ویب سایټ دی او د دې د بندې سره په زده کوونکو او سړنکارانو بد اثر پریوتې دی. خو ولې د پی ټی ای وینا ده چې تر څو دغه پسپکاوی اړه فلم د یوټیوب نه نوی لری کړی شوی تر هغه به دا سایټ بند وي. اداریه وایي چې د نړۍ نورو ملکونو کې د ګوګل سره معاهدې دي او که داسې سمسله را مخې ته شي نو په ځای د روغ ویب سایټ بندولو ګوګل دغه سیزونه یا پاڼې بندې کړي او نور سایټ په خپل زه کار جاری ساتي او دا شان په هندستان، مصر، ملیشیا، لیبیا او د انډونیشیا په ګډون د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې په انټرنیټ یوازې دغه فلم بند کړی شوې دی خو د پاکستان او ګوګل ترمنځ داسې هیڅ لوزنامه نشته. اداري اخیره کې وایي چې باید حکومت دې اړخ ته پام وګرځوي او د هر قسمه ناوړه اقداماتو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي شي چې د یو سیس د پاره ټول نظام په ټپه ونډريږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په مقاله کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د ټیکسونو د معاف کولو فیصلې د واپس اخیستو سپارښتنه کړې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پلاوي سفر ځنډېدو په اړه لیکنه کړې. د دوی په وینا افغانستان کې د امنیتي وضع د خرابېدو له امله دغه سفر ځنډېدلی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د تیرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته ویلي د ټیکس معاف کولو پریکړه بیرته واپس واخلي. پاکستان په دې وروستو کې دغه ګام ځکه پورته کړی چې د دوی په وینا په بهر هیوادونو کې پرتی اربونو روپۍ به هیواد ته ورشي. ورځپاڼه د څېړونکو په حواله لیکي ټیکسونو کې معافی په ممکنه توګه اقتصادي خلا به نور هم پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې معاشي اصلاحات له پامه غورځول شوي دي. تیر کال د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د 1.3 اربه ډالرو قرضو کې 3.8 اربه ډالرو قسط ورکول ځنډولي وو ځکه چې په اقتصادي اصلاحاتو اختلافات راپورته شوي وو. ورسپانه د پاکستاني چارواکو په حواله وای په ټیکسونو کې د معافی سکیم د برېښنا په برخه کې مراد ورکولو په رڼا کې اخستې شوې. سرکار په پاکستان کې تربل هر وخت زیاتې مظاهرې د برېښنا د نشپالي پرځت شوې او په ځینې خارونو کې د 6 غنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي. بلخو فارن پالیسي مجلې د ملګرو ملتونو سفارتکارانو د خولې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د لوړ پوري پلاوی افغانستان ته د روانې میاشتې په وروستو کې سفر پلان ځنډولې ځکه چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې حالات ډېر زیات خطرناک دي. مجلې کې افغانستان ته تک ځنډولو فیصله وروستو په بند دروازو کې د امنیتی شورا غونډه شوه او د شورا 15 غړو هیوادونو ته د ملګرو ملتونو مرستیال سکتر ګیګری سٹار بریفینګ ورکړو. مجلې د یو سفارتکار په حواله وایي چې د پلاوی سفر ځنډولو وجوهات دادي چې زیاتره غړي هیوادونه په دې نظر بو چې دا سفر بل کال ته وځنډول شي. د دې ترڅنګ د سفارتکار په وینا ښکاره خبره ده چې داسې ځای ته تک کوي چې ډېر زیات خطرناک او د ګواښونو نه ډک دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان پیپلز پارټي نوی صوبایي مشر انور سیف الله خان ویلي په راتلونکو ټول ټاکنو کې د دوی ګوند د عوامي نېشنل پارټي سره اتحاد کولو ته تیار نه دی. د نوموړي د دې سرګندونو نه پس د دواړو یادو شو ګوندونو د مشرانو ترمنځ د بیان بازۍ لړۍ پیل شوې ده. ځینې خلک له دې انګېري چې ښایي په راتلونکو ټول ټاکنو کې به د عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان پیپلز پارټي لارې جدا جدا وي. د مشال خبريال خالد خان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د پاره د پاکستان پیپل پارټي نوی ټاکل شوی صوبایي صدر انور سیف الله خان د بیان وروسته د دواړو ګوندونو ځای مشرانو پر رسنو کې د یو بل په ضد بیانونو لړۍ پیل کړې ده. کوم چې دا تاثیر ورکوي چې راتلونکو ټول ټاکنو د پاره د دواړو ګوندونو ترمنځ انتخابي اتحاد ممکن نه دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سکتر ارباب طاهر خلیل د انور سیف الله خان هغه بیان سیاسي ناپختګي ګڼي. کوم کې چې هغه ویلی چې راتلونکو ټول ټاکنو ان پی سرا انتخابی اتحاد نه کوي. ارباب طاهر اوایل چې دوی د ګوند مرکزی او صوبایي شورا به د ټول ټاکنو نه وړاندې دغه فیصله کوي چې چا سره اتحاد وکړي او چا سره نه.
انور سیف الله خان چونکی د پیپلز پارټي نو منتخب صدر دی، زما خیال دی لا دومره دغه په دې پولیټیکل پروسس کې نه دی پاتې شوی. پولیټیکل پارټي په خپلو فیصلو کې آزاد ده او دا د پیپلز پارټي فیصله ده چې هغه چا سره الاینس کوي چا سره نه کوي.
خو بیا د پښتونخوا سینئر وزیر او د پاکستان پیپل ګون پخوانی صوبایي صدر رحیم داد خان مشال ریډیو ته وویل چې انور سیف الله خان دغه بیان د عوامي نېشنل پارټي د یو مشر بیان په جواب کې مخې ته راغلی دی او د ده په وینا په صوبا او مرکز کې د دواړو ګوندونو اړیکې ډېرې ښې دي. پښتونخوا کې د پاکستان پیپل پارټي او عوامي نېشنل ګوند ترمنځ حکومت د یو فارمولې لاندې جوړ شوی و. د کوم تر مخه چې وزیر اعلی با د عوامي نېشنل پارټي او د اسمبلی سپیکر با د پیپلز ګوند او دغه شان 15 وزیران با د عوامي نېشنل پارټي او 11 وزیران د پیپلز ګوند نه اغېستې شي. د یادونه ده چې ولسمشر آصف علي زرداری سوسواره ویلي دي چې د دوی ګوند با په راتلونکو ټول ټاکنو کې موجوده اتحادي ګوندونو سره په ګډه الیکشن کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل لوګدې مودې وروسته 13 میاشت په سلو ورځني سفر پاکستان ته لاړ او د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره د پاکستان سپریم کورټ ته شپږ نقاطي ایجنډا وړاندې کړه. بل په لوهغه بلوچستانو چې له پاکستانه بیلې د غواړي د سردار اختر منګل د دوره په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو تیاری بللې. بلوس بلتون پاله غوښتون کې نه یوازې له انتخاباتو انکار کوي بلکې دا غو بلوس ګوندونو هم مخالفت څوک چې د پاکستاني پارلمان لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه یو رپورت تیار کړی چې آیا بلوس ملت پال ګوندونه به په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او کنه، او که یې اخلي نو به په دې لړ کې د بلتون غوښتونکو له پلوه څه مشکلات ورته وي او که څنګه؟ راځئ چې دا رپورت واورو.
یو پلو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل ویلي چې د بلوچستان د مسلې د هوارولو لپاره پاکستانی استبلیشمنت ته دا وروستۍ موقع ده چې د ده پر وړاندې کړې شپږ نکاتې ایجنډا عمل وکړي. او بل پلو د راتلونکي کال په پیل کې په پاکستان کې عام انتخابات ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه به په دې انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه. د بلوچستان نېشنل پارټۍ ځایناستي مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی مشال ریډیو ته وویل دوی به حالات ته ګوري او بیا به په دې اړه پریکړه کوي. د هغه په وینا کچېری دوی ودی ته اړ کړل سول چې هم دی ټوپک ورسره وي او هم دی په انتخاباتو کې برخه اخلي نو دا به ګرانه وي. له ډاکټر جهانزیب جمالدینی څخه مې وپوښتل چې د دوی لپاره به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو پر مهال مشکلات د چا لخوا وي. نو هغه وویل
مکته مشکلات د چا لخوا نشته، له کومه پلوه نشته. آیا د ریاست او اسټیبلشمنت لخوا و موږ ته مشکلات نشته؟ هغه د ازادۍ لپاره جنګیدونکي خو لږ تر لږه د بلوچستان نوم اخلي، هغوی که چیرې څلور مړي وغورځوي نو پر هغه معاف کېدای شي، خو اسټیبلشمنت دا وخت د بلوچستان ټول وژنې ته تیار دی. نه بلتون غوښتونکي پرېږدي او نه هم جمهوري جدوجهد کوونکي معافوي.
د بل بلوچ ملتپال ګوند نېشنل پارټۍ له یو مخکښ ډاکټر اساق بلوچ څخه مې پوښتنه وکړه چې آیا د دوی ګوند به په انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه. نو هغه وویل
نېشنل پارټۍ جمهوري پارټۍ دی او په ډیموکراټیک استګل کوي، نو دا ضروري دي چې ولې دا یو ډیموکراټیک پروسس دی او موږ کو په دې کې برخه باخو. هغه خلکو ته انشاء الله د دې رهنمایي هم کوو چې تاسو چې د نېشنل پارټۍ ته چې ووټ ورکړي او نېشنل پارټۍ خواته تاسو راشي.
دا چې له پاکستانه بلتون غوښتونکي بلوچ وسلوال په انتخاباتو کې د دوی لپاره یو خطر دی او کنه، ډاکټر اساق بلوچ زیاته کړه
چې ډیموکراټیک ریزیسټنس دی یا چې دی نور ریزیسټنس دی، په کار داری په دې باندې په دې مابین کې اختلافات په دې مابین کې چې دی کشمکش نشي. ولې تاسې مسله اوسنو د دې نقصان زه دا وایم چې د مظلوم محکوم چې دی بلوچ وروسته ملاویږي او د دې نقصان چې دی بلوچستان ته ملاویږي.
د جمهوری وطن پارټۍ مشر طلال بوکټي بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د هغه وخت حالاتو ته لکتل ورسته کوي.
دا چې هغه وخت حالات څنګه دي له هغه سره سم به پریکړه کیږي. کچری فوج لاړ شي، آی ایس آی او ایم آی په خپل حدود کې وسی، نو زه فکر کوم چې له بلوچ قام پرستانو سره به خبرې زه پخپل کوم.
خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار وای د فکر نه کوي چې یا خودي ملتپال ګوندونه له انتخاباتو بایکاټ وکړي او یا دی بلتون غشتونکي د ګوندونو ته په پراخه کچا ستونزې جوړ کړي.
په 2008 کې چې د الیکشن شو نو هغه وخت خو هغه ډېر په آرام د الیکشن خرابول شول، او نو که دوی وخت سره برخه نو هغه سپریټست ایلیمنټ دی مشکل ماته ښکاري چې هغه د لوی او دغه مسله دی دغه کې چې الیکشن نو سي الیکشن نو سي زیات زیات دا کوم پرستونه چې کوم الیکشن کې برخه اخلي دوی او دغه ډېر لوی تضاد بروالي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د ځینو نورو ګوندونو غونډې د بلوچو کمپرستو ګوندونو هم په تیرو انتخاباتو کې ګډون نه وکړي. بلوچستان نېشنل پارټۍ وایي دوی شکر کړی و چې په هغو انتخاباتو کې برخه نه واخیسته، خو د نېشنل پارټۍ مشران بیا هغه بایکاټ یو تیروتنه بولي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وکړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو زمون غږ د مشال رادیو نوري او د خبرونه په دې برخه کې کرن خان ته غوښه. د کرن خان پواس کی غزل تاسو ورده په امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ کې د خبريال ډیوډ اگنیشس پر ریپورت کې راغلي د امریکا، افغانستان او پاکستان د چارواکو یو ډله پر دې سره ګډ کار کوي چې یو د سیاسي ستراتیژي جوړ کړي چې د خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره شرایط تر ټولو کم کړي. د دې موخه د داسې کړنلارو جوړول دي چې امریکایي او ناتو پوځیان له افغانستان وایستل شي او په افغانستان کې د سیاسي انتقال بهیر پر مخ بوتلل شي. په دې اړه تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په لیکنه کې راغلي امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه په غیر رسمي خبرو کې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر جنرال احسان الحق سره یو نظر ته رسیدلی دي. جنرال احسان الحق په واشنگتن کې د خبرو پر وخت په وو نقطو مشتمله یو تګلار وړاندې کړی ده. دی وایي د دې تګلار موخه د پوځي پر ځای سیاسي انتقال باندې زیاته توجه ورکول دي. خبریال ډیوډ اګنیشس لیکي په افغانستان کې جګړه یوازې په پوځي لار نشي ګټل کېدای. جنرال احسان الحق وایي د امریکا دوه اساسي غوښتنې دي، یوه دا چې په افغانستان کې باید القاعده وجود ونه لري، او دویمه دا چې په افغانستان کې باید د ښځو لپاره د طالبانو ظالمانه پالیسۍ بیا رانشي. د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال احسان الحق وایي طالبان یوازې یوه غوښتنه لري، او هغه دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ بهرني پوځیان شتون ونه لري. دی وایي دا تر ټولو کم شرایط دي چې په جګړه کې ښکېلې دواړه ډلې ښایي پوره کړلی شي. دی په دلیل کې وایي د وړوکي اختر په مناسبت په پیغام کې د طالبانو مشر ملا محمد عمر له امریکا سره د سولې خبرو ملاتړ وکړ چې خپل مقاصد ترلاسه کړي. ملا عمر په خپل پیغام کې دا هم ویلي ول چې د اسلامي اصولو، ملي ګټو او افغان کلتور پر رڼا کې ښځو ته د هغوی ټول قانوني حقونه ورکوي. جنرال احسان الحق وایي د طالبانو نور هم داسې بیانونه راغلي دي چې پکې یې القاعده رد کړې ده. جنرال احسان الحق په خپل وړاندیزونو کې ویلي چې په افغانستان کې باید د تاجکانو او زارګانو د سیمو بیا ودانی وشي، او له هغوی سره اقتصادي مرستو ته ضرورت دی. د جنرال په وړاندیزونو کې راغلي په سیمه کې د آرامۍ لپاره باید افغانستان یو بې طرفه هیواد ووسی، او له بهر پکې هیڅ مداخله ونشي. د ده په فکر د پاکستان د خپګان ختمولو لپاره باید افغانستان له دې هیواد خپل ټول کډوال بیرته خپل وطن ته ور وغواړي. مقاله د جنرال احسان الحق لخلی زیاتوي کابل او اسلام آباد باید تر خپل منځ یو قانوني سرحد جوړ کړي چې باید سخت وي، منظم وي او باثباته ووسی. په بل معنا افغانستان او پاکستان باید د ډیورن لاین مسأله حل کړي.
د پامیر ساحل رپورت موریده. په کورم ایجنسی کې د صدی ګورمن ګرلز های سکولز د کون کې وایي چې په سکول کې د حکومت لخوا د دې تګ را تګ لپاره د بس سہولت نشته. په یاد شوې سیمه کې د جنکو د تعلیم حاصلولو کچه لوړه خودل کیږي. په سرکاري سکولونو کې اکثره ماشومان غریب او کورنۍ سره تعلق لري، او په ګاډو کې سکول ته تګ را تګ خرچه دوی نشي برداشت کولی. چارواکي وایي چې سرکاري سکولونو ته بس سہولت ورکولو باندې پولیټیکل انتظامیه غور کوي. نور حال په دې رپورت کې.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې د صادق ګورمنټ ګرلز های سکول طالب علمانی وایي چې په سکول کې د حکومت لخوا د دوی د تګ را تګ لپاره د بس سہولت نشته. د سکول طالب علمانو مشال لوډیو ته وویل چې سکول ته پیدل راتلل د دوی لپاره ډیر مشکل وي.
زه پرو کې را می کوم پنځم کلاس کې سبق یم، پر کې مې زه په خپل راتم دورا واس مې نشته. زه کو زه کوم په خپل پلان مو بجلی نیوارې دې څه کوي نشته. کلر ته تر خرچا و چې کلر ته مامو خرچا و چې پنځنیم بجې عمر مراس کړي چې زه تر ور
پدې علاقه کې د زنانو بس سکول نشته. دغه سکول ته د تعلیم ترلاسه کولو لپاره د لرې پرتو سیمو نه ماشومان راځي. په سکول کې د طالب علمانو شمېر قریبا 200 دی. د سکول موجوده پرنسپل مې زهره بتول وایي چې پدې کې اکثره ماشومان غریب او کورانو سره تعلق لري، او په ګاډو کې سکول ته تګ راتګ خرچې دوی نشي برداشت کولی.
اوس هم داسې بچی شته دي چې هغه کورونو نه چرتي پیدل رځي، دی وا جنا ځغوي کرایې نشي ورکوله. ډېر بچی داسې شته دي زما تاسو کیسز رچی چاغوی صرف تعلیم دی واجنا پرې دی چاغوی هغه بس کرای نشي ورکواله. نو مخبل طرف نه کوشش کوو چاغوی سره څومره حد پرې تاون کوای شو کو، خو تعداد کافی دی او کو نه دومره فاندز نه اسکول ولا ته مو هغه د پاره هغه استعمال کو.
تعلیم محکمه د ریکارډ تر مخه پسیمه کې د سرکاري سکولونو شمیره 500 یو کم سال وخت ده. په دې کې 200 شپږ د زنانه هودي. په سرکاري سکولونو کې دا وخت تقریبا 40,000 زنانه طالب علمان تعلیم حاصلوي. په تعلیمي ادارو کې د طالب علمانو د تګ راتګ لپاره د بس سہولت د نشتوالي په اړه مو چې کله انتظامی چارواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف خان سره خبرې وکړې، نو مشال لډو ته په دې اړه صدا سي وویل.
څومره سکول کالجز ولدي هغه په خپل پرایویټ ګاډو کې یا ځانتا ګاډي نیولې وي په هغه کې زیرازي. دا څه قسم سجیشن موږ ته سپرې وړاندې شوی؟ نو بهرحال دا یو ډېر ښه سجیشن دی. په دې باندې موږ خپل لیول باندې هم سوچ وکړو، او موږ به فاټا سیکچر سره هم کیس ټیک اپ کو چې دا سونه کالج دی، گرلز کالج دی یا بوائز کالج دی یا سکول سے داغیر پر ہم تو بس سروس پرووائڈ کی دا بڑے رکھا خبر ہوئی.
دو کورم ایجنسی طالب علمانی وائی چھ پا سرکاری سکولوں کے دا طالب علمانو دا تگ را تگ لپارا دا بس سہولت منظوری ور کولو سرا دو دوی مشکلاتو کی کمیں رات لے شی. دوی غختانہ کبھی چھ پا دیر لڑکے حکومت دا سمی طالب علمانو دا ستنزو پورا خیال اساتی.
د مشال د همکار رپورت موریده. پاکستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې فاټا ته د کرکټ ریجن یا سیمې د درجه د ورکول نه پس د دې سیمې لپاره یو بوري کمیټې هم جوړه کړې ده. د دې کمیټې لپاره د باجوړ د سیمې نه چیرمن ټاکل دي. د کمیټې چیرمن اقبال حسین اقبال هیله ښکاره کړه چې د قبایلي سیمې هر جنسي ځوانان به اوس په کرکټ کې برخه اخیستی شي. راځي په دې اړه د اسلام آباد نه زموږ د همکارې رابعه اکرم خان رپورټ وره.
د پاکستان کرکټ بورډ د فاټا کرکټ ریجن لپاره درې کسیزه ابوري کمیټې جوړه کړه. په دې کمیټې کې د چیرمن په شمول دوه ممبران دي چې په قبایلي سیمو کې به د کرکټ د هلو ځلو لپاره کار کوي. د پاکستان کرکټ بورډ میډیا منیجر رضا راشد مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو کې د صلاحیتونو کمی نشته، نو پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې په قبایلي سیمو کې کرکټ ته وده ورکړي.
دا ابوري کمیټې به په بنیادي توګه قبایلي سیمو کې د کرکټ هلو زلو نگرانی کوي او پاکستان کرکټ بورډ تبا رپورٹ ورکوي. مونږ غواړو چې لری پرتو سیمو ته کرکټ ورسی او د فاټا کرکټ ریجن جوړولو همدا مقصد وو چې کرکټ لوبې ته زیات نه زیات ترقی ورکړي شي.
د فاټا کرکټ ریجن لپاره ټاکلې شوی چیرمن اقبال حسین اقبال هیله ښکاره کړه چې اوس به قبایلي سیمو ځوانانو ته په کرکټ کې د حصہ اخیستو موقع ترلاسه شي.
ټول فاټا نه به مخکې د انډر 16 انډر 19 یا گریڈ 2 دغشان یو ټیم د ټول فاټانه د کې شپږ اف ار جی وی جنچانی دي. موږ سره لور او افر دیر هم د فاټا ریجن کې، نو د دې ټولو نه به یو ټیم جوړېدا. وس الریډي ار ډیسټریکټ ار ایجنسی ته خپل حق دا ملا، بیرو الکانو ته به موقع ملاویږي. فاټا کې ډیر زیات تلین دي، نو دې سره به زه هم چې ان شاء الله مونږ امید در په کو چې ډیر ښه الکان مخې ته راشي او د پاکستان نمائندګي وکړي.
د کرکټ پخوانی لوبغاړي ارشد خان مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو ته د کرکټ د ریجن درجه ورکول پاکستان کرکټ بورډ یو ډیر ښه ګام دی.
وګورئ نو فاټا کرکټ سټرګل کول کافی اسی نو، بلکې ما خیال ل 10 ایز اگو مونږ ډیر ټرای کول فاټا د پاره چې فاټا ټیم فرست کلاس کې راشي، ورته د یو ډیر خاص ټالنت دی او ډیر زبردست لګا. وګورئ زمو فاست بولرز زیات تر پېښور نه چې کوم لوبه کې زیات تر فاټا لکان دي، او خو دلته کې د بدقسمتۍ د خلکو دا و چې د خلک نه پېښور ولا اکسپټ کول نه اټاباد ولا اکسپټ کوي، نو زیات نه زیات یو لګ
نوموړي زیاته کړه چې مستقبل کې به د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته د قبایلي سیمو نه تکړه لوبغاړي ترلاسه شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د رابعه اکرم خان د همدې رپورټ سره د خبرونې وروستیو شیبو ته نږدې کیږو. راځئ چې د وزیر خان په واسه کې د سندره اورو.
لونگی کدی ونا د لونگا گلت د گل پرنگی د گل ونا ستا پرنگا
گلت د گل پرنگی د گل ونا سر پرنگا
کت ونا د لونگی کدی ونا د لونگا گلت د گل پرنگی د گل ونا ستا پرنگا
گلت د گل پرنگی
د گل ونا ستا پرنگا شم زچتا تپکات شم
دس بھی نشین ششم زچتا تپکات شم
دس بھی نشین ششم
زچتا تپکات شم
ویم چی جوڑ لکا د بنگی کن شدر کی د بندا گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا
گلت د گل پرنگی د گل ونستا پرنگا
کتونا د لونگی کتی ونا د لونگا
گل پرنگی
دگلو نستا پرنگ گل تو دگل پرنگی دگلو نستا پرنگا
Thank you. بلیگم ستما باندې سوځيږي نو زه هم تا ته بلیگم
ستما باندې سوځيږي
نو زه هم تا ته بلیگم
شمع ز پتنګم شمع استاد پتنګ دا غلط د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګ
او غلط د ګل پرنګي د ګل ونا ستا پرنګ
ستونا د لونګي ستونا د لونګا غلط د ګل پرنګي
گل پرنگی گل نا پرندہ
مسافدرا
خود جانا منی دل حیران کا مسافدرا